سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوي خبري مجلې ته مو زه فريده د قادر جلل په تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کو مجلې په خبرونو پیل کړو. طالبانو نن د پروان په مرکز چاریکار کې ویشتنه په اخلاقي فساد غلال کور تیخته تورن کسان په امسر کې په دروغ وهل. په پروان کې طالبانو د محکمې ځینې چارواکي هم دغلته موجود و. له دې یو ورځ وړاندې په فراه ولایت کې د طالبانو لخوا د عامه خلکو په وړاندې د یو تن قصاص پراخ نړیوال غبرګونونه راپورته کړي دي. د طالبان د حکومت وین زبیالله مجاهد پر خپل ټویټر یو ځل بیا دا د اسلامي سزاګانې بللي او په اړه یې نقدونه د هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله بللي او غندلی دي. د طالبان د حکومت لخوا د یو تن قصاصولو ته پر یو شمېر هیوادوالو سربیره د بشري حقونو نړیوال سازمانو تند غبرګون ښودلی دي. له دې ډلې د بخښنې نړیوال سازمان د دغو ډول سزاګانو تطبیقول د انساني کرامت سره په ټکر کې بللی دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په ټولنیزو شل زره ټولګیو کې نور شپږ لکه ماشومان زده کړه کوي. د افغان ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې په 2023 کال کې به هم په ټول افغانستان کې د زده کړې لپاره امکانات زیات کړي او زیاتوي چې ټولګي تر نوي تر څو د خوندي زده کړې وړ وګرځي. یونیسف وایي د هر ماشوم لپاره د زده کړې له حق څخه د دفاع له هڅو به هیڅکله لاس وانه خلي. یونیسف په ټولنیزو ټولګیو کې د ګونه زره ماشومان د زده کړې خبره تاسو مهال کوي چې تیر اگست په افغانستان کې پر افغانستان د طالبان له بیا واکمنۍ دوره هیڅ لښ په کوم ټولګي پورته زده کوونکي انجونی خوانځي او ته لټګه محرومي شوې دي. ایران د روسي او مظاهرو پر یو ګډونوال د نمرز لپاره د اعدام سزا تطبیق کړه. د ایران د قضایي ادارې اړوند د میزان خبري اژانس ویل چې محسن شکارین پنځه ورځې له هغه په تارو زړول شو چې د ایران ستري محکمې د استناف غوښتنه رد کړه. نو موري د هغه مظاهرو په ترڅ کې چې د امنیتي ځواکونو په توقيف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې پر سر راپورته شوې نیول شوې وو او په اعدام محکوم شوې وو. پر شکاري تور پورې شوې ده چې په قضیه توګه د وژلو د طرحې د خبرولو او د خلکو د امنیت او ازادۍ د سلبولو او د سړک د بندولو لپاره له وسلې کار اخیست او هم یې د امنیتي ځواکونو یو افسر ټپي کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په ایران کې د روانو مظاهرو په تړاو د درې ماشومانو په ګډون لږ اتوش کسان د اعدام له سزا سره مخامخ دي. او دوی ترش د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد به یې په شنګین زون کې شو د غوړو هیوادونو اتبای له پاسپورټ پرته پکې کولی شي سفر وکړي. د رومانیا او بلغاریا ته غړیتوب مخه ونیسي. هغه د خبره د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته له رسېدو سره سم خبرې لنته وکړه. هغه په دې اړه چې ولې د دې هیوادونو د غړیتوب مخه نیسي نور جزئیات ورنکړل. خو رومانیا او بلغاریا له ترکیې څخه لویدیځ اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ مهمه لار بلل کېږي. په شنګین زون کې پر سویس، ناروې، لختنشتاین او اسلند سربېره د اروپایي ټولنې د ویشتو غړو هیوادونو 22 شامل دي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي د پاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
یونیسف په 2022 میلادي کال کې د شپږ بیلیونه خلکو لپاره د څښاک اوبو ته د لاسرسي زمینه برابره کړې.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر وایي د پخواني نظام ټول قوانین ظالمانه و خو خپل د طالبانو په نظام کې کوم قانون پلی کیږي د یو حقوق په نظر مو پرې پوښتلی دی.
موس په افغانستان کې د ځنګل قانون چې هر چا هر څه وکړل بس هغه سي کوي، کوم مشخص قانون نه دی.
په افغانستان کې نورانی علنی قصاص ته چتیر روز فراکه عملی شو نړیوالو خبرګون نه خودلی دي او طالبانو بیا لدی پریکړې ننګه کړی ده. وړاندې په مجلې کې به پرې جزئیات ولرو. د افغان سول لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټام ویسټ وایي د طالبانو مشروعیت د افغان خصو په وضعیت پورې تړلی دی. دا چې څنګه وړاندې مجلې کې به په راپور کې درته وایو. د اوکرین کړکیچ ته به هم تم شو. ملتیا مغوړ
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ټویسټ وایي په افغانستان کې د طالبان د حکومت مشروعیت تر ډیره د افغانو میرمنو او نجونو سره د هغوی په چلن پورې اړه لري. ښاغلی ویسټ په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د حکومت د دفاع له سرپرست وزیر سره له لیدنې وروسته په څو بېلابېلو ټویټونو کې ویلي دي چې له ملا یعقوب په مشرۍ له پلاوي سره په افغانستان کې د خرابیدونکي بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه بحثونه کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو نږدې شپاړس میاشتې تیریږي او حکومت یې لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره له افغان ښځو او نجونو سره د دوی په چلند پورې اړه لري. ښاغلی ویسټ په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د حکومت د دفاع د سرپرست وزیر په مشرۍ له پلاوي سره له لیدنې وروسته ویلي چې له ملا یعقوب سره په لیدنه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وشو. توماس ویسټ په خپل ټویټر لیکلي د افغانستان اقتصادي او اجتماعي ثبات او د طالبانو کورنۍ او نړیوال مشروعیت تر ډیره د افغانستان د میرمنو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې اړه لري. خاغلی ویسټ دا سرګندونی داسې محل کوي چې پر افغان جنو او خزو د طالبانو د حکومت لوري لګیدلی محدودیتونه په کور دننه او بهر پراخو غبرګونونو سره مخ دي. د جنو پر مخ لښبګم ټولګي پورته د خونځي او دروازې تړل شوی، خزي په ډیره دولتي ادارو کې لکار راګرځول شوی، لری واټن سفر له شرعي محرم پرته نشي کولای، حجاب پر اجباري شوی او د غشان ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او حمامونو ته پرتګي هم بندیز لګیدلې. د متحده ایالاتو ځانګړي استازي دا هم لیکلي چې د ملا یعقوب په مشرۍ له پلاوي سره د افغانستان په امنیتي وضعیت، د داعش وسلوالو په وړاندې د طالبانو د دوامدار هڅو، د سوداګرۍ د چاپیریال د خوالي او د روان بشري ناورین په وړاندې د نړیوالې ټولنې په هڅو هم بحث کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو پړه تر ډیره داعش وسلوالو منلې. په وروستۍ چاودنه کې چې د جلال آباد ښار په صرافي مارکیټ کې وشوه او داعش وسلوالو مسؤلیت ومانه، یو تن وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ په خپل ټویټر دا هم لیکلي چې د ثبات په خاطر نیمایي نفوس باید له اقتصاد او د خپلو کورنیو د ملاتړ په هدف د مشارکت اجازه ولري. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې شپاړس میاشتې پوره کیږي، خو حکومت یې تر دې دمه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د ټامس ټویسټ د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې ادا کړی و چې امریکا د دوی د حکومت د مشروعیت په وړاندې لوی خنډ دی. که څه هم طالبانو ادا کړی چې د نړیوال مشروعیت لپاره ټول شرایط عملي کړي، خو د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړول او بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لګکیو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره مهم بللی. که څه هم طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه بللې، خو ښکاري چې نړیوالو ته دا ډول حکومت د منلو نه دی. د یادونې ده چې مخکې تر دې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا د توماس ویسټ سره د لیدنې په اړه ویلي وو چې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب ښاغلی ویسټ ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې دا هم ویلي وو چې نوموړي د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي غوښتي چې امریکا او نړۍ د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانستان لپاره د هغه هیواد ځانګړی استازی توماس ویسټ جاپان، هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي، د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق یونیسف وایي د دوی یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې و 90% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. یونیسف زیاتوي چې راتلونکی کال به د نوو او خیرو شوو سیسټمونو په جوړولو سره 9 میلیونه وګړو ته پاکې اوبه ورسوي. بلخوا عام خلک هم د پاکو اوبو له کمښت شکایت کوي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د ویجی صندوق یونیسف ویاند سلام آل جنایي وایي چې تېرو وچ کالی د څښاک اوبه کمې کړي دي. د دوی لپاره دا ستونزه جدي ده او په دې برخه کې په راتلونکي کال کې له افغانانو سره مرسته کوي. نوموړي دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
یونیسف ان 2022
یونیسف په 2022 میلادي کال کې د شپږ میلیونه خلکو لپاره د څښاک اوبو ته د لاسرسي زمینه برابره کړې او په راتلونکي کال کې 9 میلیونه خلکو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي. په دې کې ډیرو اړمنو ته د څښاک اوبو رسول، د اوبو سیستمونو رغول او پر خلکو د اوبو د تصفیې د ټابلیټونو ویشل شامل دي. اوس چې د ژمي موسم را رسیږي نو پاکو اوبو ته د میندو او ماشومانو نه لاسرسی او وچکالي زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
یونیسف په افغانستان کې د اوبو د کمښت د ستونزې په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د دوی یوه تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. کورنۍ هم دا ستونزه مني او جدي ګڼي. د کابل اوسېدونکي مرزیه وایي د ناپاکو اوبو د څښلو له وجې د کورنۍ غړي ناروغه شوي دي. نوموړي وایي اقتصادي ښه نه دی چې په باید د څښاک لپاره پاکې اوبه واخلي. لس کسیزه کورنیو اقتصاد مو ډېر ښه نه دی چې پاکې اوبه واخلو. هماغه د کور د څه اوبه څښو. له یوې خوا ناپاکه هوا، له بل لوري ککړو اوبو زموږ د کورنۍ دوه کسان همدا اوس ناروغه کړي دي. زموږ اوبه ډېرې خرابه دي، اصلا د څښاک نه دي. په لرو پرتو سیمو کې بیا یو شمېر خلک ناپاکه اوبه هم نه لري او له لرې ځایونو څخه یې په ډېرې سختۍ سره راوړي. قادری رضایی چې د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسېدونکي ده ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په سیمه کې د څو شپو ځنډنۍ اوبه په ټانکرونو کې راوړل کېږي، بیا دوی په بیه اخلي.
کمبود آب در سراسر افغانستان از جمله
د اوبو کمښت په ټول افغانستان په تېره بیا په غزنی ولایت کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. اوږد واټن ځو بیا اوبه راوړو. ځینې خلک بیا د غو ټانکرونو اوبه کاروي چې څو ورځې ورباندې تېرې شوي وي. سره له دې چې د خلکو اقتصاد هم خراب دی، مجبوره دي چې همدا ځنډنۍ اوبه واخلي.
آب ندارن، مجبور هستن آب آشامیدنی تهیه کنند.
په تېر جمهوری نظام کې د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر ګلاخان ایوبی وایي چې په افغانستان کې د اوبو کچه ټیټه شوې او پر دې سربیره د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی هم محدود شوی دی. نو په خبره یې له همدې امله هره ورځ په زرګونو کسان په بېلابېلو ناروغۍ اخته کېږي او ان د مرګ تر بریده رسیږي. ښاغلی ایوبی ازادي راډیو ته وویل
بیلابیل ناروغی لکه اسهالات چې د بکتریا او ویروسونو جیارډیا امیب او حتی د مورقی پشان د وژونکو ناروغیو لامل ګرځیدلی شي. په دې حق لا باید وایم چې هر ورځ په زرګونو کسان د ناپاکو اوبو د استعمال له کبله په دغه بیلابیلو ناروغیو باندې اخته کیږي او ډیر شمیر ناروغان بیا خپل خوږ ژوند
د یادونې ده چې د اوبو د کمښت لامل تېرې وچکالۍ، په بېساري ډول د ژورې څا کیندول او ورنه د خلکو ناسمه استفاده ده. په افغانستان کې د اوبو د مدیریت اړوندو ادارو او بنسټونو او د ټولنیزو مسایلو کارپوهانو تل له خلکو غوښتي چې د اوبو په کارولو کې له احتیاط څخه کار واخلي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورئ. د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2140 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
بیا به د افغانستان یوې مسلې ته تم شو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ لوري د کابل ښار په ذهني باغ سرلاره کې د ځمکې د کورې د یو موډل جوړولو غبرګونونه راپارولی دي. دوی پر ټولنیزو رسنیو د ځمکې د کورې په دې جوړ شوي موډل کې د جوړ شوي نقشې ځینو تېروتنو ته په اشارې سره لیکلي. طالبان په دې کار سره دا وښوده چې دوی د افغانستان له جغرافیې پوره معلومات نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ښار په دهنه باغ څلورلارې کې د ځمکې د کورې پر موډل جوړه شوې نقشه څه ستونزې لري. د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي وایي نقشه سمه نه ده جوړه شوې، تېروتنې لري او دا په ټوله کې د افغانستان له جغرافیې د طالبانو بېخبري ښیي. ځینو بیا لیکلي چې طالبان په دغه کار کې سیاسي فکرونه لري. خو د فرهنګي چارو پوه عبدالغفور لیوال بیا وایي په دې کار سره د سیاسي فکر کوم څرک نه لیدل کېږي. د نوموړي په خبره په اوسنیو شرایطو کې دغه ډول نقشې باید کمپیوټري جوړې شي نه چې په لاس رسم شي.
ټول هېوادونه پوهېږي چې په افغانستان کې څه ډول یو وضعیت دی همدا اوس، او پرته له دې چې دا یو تنظیم ما ته مخکاري چې څوک یو جدي خبره.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی بیا وایي چې د دغه نقشې چارې وروستۍ شوې نه دي او کار پرې روان دی.
په لومړي قدم کې دا څلور لارې تر اوسه نه دی پرانیستل شوی او کار پرې روان دی. راتلونکي اونۍ به پرانیستل شي. بل بحث دا دی چې په دې نقشه کې سرحدونه چې رسم شوي هغه سمبولیک دي. په دې نقشه کې بله خبره دا ده چې افغانستان زموږ هیواد دی، نو په همدې خاطر مو هغه لږ رانږدې کړی. په دې کې کوم سیاسي هدف نشته.
د ځمکې د کورې په دغه موډل کې د افغانستان په نقشه باندې د طالبانو بیرغ رسم شوی، ورسره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو نقشې هم شته چې په دې کې ځینې د چارو د پوهانو په باور ناسمې رسم شوي. په نقشه کې قزاقستان له افغانستان سره تر ډېره په پوله نښلول شوی هیواد ښودل شوی، په داسې حال کې چې دغه هیواد له افغانستان نه لرې د روسیې سره په څنګ کې پروت هیواد دی. په دې نقشه کې د هندوستان تر مستعمرې لاندې کشمیر او جلا سیمه ښودل شوې ده. د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې په دغه څلولارې کې جوړه شوې نقشه 8 متره بر، 2 ټنه وزن لري او ګرځنده ده چې په یوه دقیقه کې 5 ځله تاویږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین مسلې ته تم شو. د اوکراین ولسمشر وایي د دې هیواد په ختیځ کې تېر ورځ د روسیې په یو برید کې لس کسان وژل شوي او د دې هیواد د برېښنا د شبکې مشر ویلي دي چې له کله روسیې پر اوکراین یرغل کړی د دې هیواد د برېښنا پر شبکې له زرو زیات توغندي او میزایل ویشتي دي. جزئیات په د نوریاس نورینور.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د دونسک د سیمې پر کراخوا ښار د روسیې د تېرې ورځې په یوه برید کې لس کسان وژل شوي دي. زلنسکي تېره شپه په لنډه ویډیو وینا کې دا برید ډېر وحشانه او بشپړ سنجول شوی برید وباله چې د ده په خبره په یوه مارکیټ د غلو د پورته کولو په یوه لفټ، د تیلو په یوه ټانک، په یوه بستمځای او د هستوګنې په یوه ودانۍ کې 16 کسان عادي وګړي ووژل. زلنسکي زیاته کړه چې تر اوسه د وژل شوو شمېر 10 تنه دی او ډېر کسان ټپیان شوي دي. د اوکراین د ولسمشرۍ د ادارې مرستیال کیریلو تیموشنکو وویل روسي ځواکونو پر کراخووا 2 توغندوي بریدونه کړي دي. دا ښار په دونسک سیمه کې د جګړو یو اصلي ډګر و. هغه همداراز وویل چې د خارکیف د سیمې پر یوه ښارګوټي روسي ځواکونو 2 توغندوي بریدونه کړي چې د ده په وینا دوی د اوکراین د هوایي مدافع ضد ځواکونو راغورځولي دي. په دغو بریدونو کې د چارواکو په خبره چاته زیان نه دی رسېدلی. په عین حال کې د اوکراین د برېښنا د شبکې اوکرینر هو مشر ولادیمیر کودریسکي د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپایي بانک لخوا جوړې شوې یوې غونډې ته وویل چې روسي ځواکونه پر اوکراین د یرغل پیل رئیس د دې هیواد د برېښنا پر تاسیساتو د توغندیو او میزایلو څه باندې زر حملې کړې، خو له دې سره سره دا شبکه تر اوسه فعاله ده. هغه وویل چې چارواکو د شبکې د ترمیم لپاره د اړتیا وړ وسایلو لپاره نړیوال لټون پیل کړی دی. د اوکراین پر حیاتي تاسیساتو د روسیې د هوایي حملو په وروستیو 8 څپو کې د هیواد د برېښنا شبکې ته سخت زیان رسېدلی چې په نتیجه کې په ټول هیواد کې برېښنا په موقتي او پلان شوې توګه پرچاو شوې ده. د کودریسکي له قوله ویل شوي چې وایي دا بریدونه د برېښنا شبکې ته تر ټولو لوی ګوزار دی چې بشریت تر اوسه نه دی لیدلی، خو له دې سره سره سیستم لا هم کار کوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا نه ردوي چې په اوکراین کې به جګړه په یوه اوږده بهیر بدله شي. په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي اوکراین به خپل هیڅ تبه د روسیې تر اشغال لاندې ته پرې نه ږدي.
له خبرونو ور آخوا
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په لومړي ځل علني اقصاص د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو بنسټونو غبرګونونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمانۍ دفتر یو نامه او یو شمېر هیوادونو په دې اړه اندېښنه ښودلې او د عملي له انساني کراماتو لرې بللې دي. طالبانو د لومړي ځل لپاره د چهارشنبه په ورځ علني اقصاص د فراه ولایت په لوبغاړي کې ترسره کړ. جزئیات په دې راپور کې واورو.
په فراه ولایت کې په مهزر کې د طالبانو لخوا د علني قصاص تر عملي کېدو وروسته د دوی د عمل د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو او بنسټونو لخوا غندل شوی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د قصاص د حدودو د عملي کولو په تاړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفنی ترمبالی په دې اړه ویلي، موږ د اعدام د مجازاتو د درولو لپاره غږ پورته کوو. د امریکا متحده ایالاتو په فرا کې د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د عملي کېدو په اړه ویلي، دا تیر تیاره ته د دغې ډلې ستنېدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس تیر ورځ خبر اعلان وکړ ویل د ورځې په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنې ویډیوګانې خپریږي او دا ښیي چې طالبان د 1990 کلونو بدرنګ تیر تستنیږي. پرایس ویلي چې د طالبانو دا اقدام د ټولو افغانانو وقار او بشري حقونو ته سپکاوی دی او په خپلو ژمنو کې د دوی د پاتې راتلو څرګندې ناکامۍ ښیي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې مرستیال دینوش کا ویلي چې د اعدام حکم هر ډول عملي کول له ژوند له حقه سرغړونه ده او په عام محضر کې عملي کول انساني کرامت ته سپکاوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازوالۍ دفتر یونما هم د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د تطبیق موضوع ته خبرګون ښودلی او ویلي د ملګرو ملتونو سازمان په هر ډول شرایطو کې د اعدام له مجازاتو سره شدید مخالفت لري. یونما تېره ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په فارا ولایت کې په عام محضر کې د یو سړي له اعدام خبر شوي او د طالبانو له چارواکو څخه یې غوښتي چې د اعدام د مجازاتو د لغوه کولو لپاره فوري اقدام وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخي مرستیال پیتریشا گاسمن تازه ازادي رادیو ته ویلي چې چیري طالبان د په خبره خپل ظالمانه اقدامات له سره پیل کړي نو نړیوال به ګرم وګڼي. فرانسې ویلي چې د طالبانو دا اقدام په کلکه غندي او د فرانسې د بهرنی چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو دا کار یو ناسمه پریکړه وه او له بشري حقونو او بنسټیزو حقونو د سرغړونو دوام دی. فرانسې ویلي چې په هر ځای او هرو شرایطو کې د اعدام د حکم مخالفه ده. د طالبانو دې کړنې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو د یو شمیر فعالانو غبرګونونه هم راپارولي دي. له دې فعالانو یوې جولیا پارسي ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید خلکو ته د اسانتیاو د برابرولو په اړه فکر وکړي نه د سزا او قصاص.
زما په اند حکومت باید لومړی خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، امنیت او عدالت رامنځته کړي او بیا د قصاص کولو ته مخه کړي. په حکومت کې که امنیت وي، لوږه نه وي، زه فکر نه کوم چې جرمونه دي وشي او خلک د فقر او بېوزلۍ له وجې اړ شي چې غلا وکړي، وژل وکړي او بیا قصاص شي،
راهزنی کنن، قتل کنن و بعد قصاص شي.
د اسلامي چارو ځینی پوهان وایي چې شرعي حدود باید د یوې ټولنې د شرایطو او وضعیت له مخې واضح شي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې په تړاو د اسلامي مسایلو پوه محمد محق ازادۍ راډیو ته ویل
د افغانستان په څیر په یوه ټولنه کې چې تدابیر نه وي نیول شوي او لومړني کارونه نه وي شوي، راسن د کیفری مسایل خوا ته تلل به معکوسه پایله ولري. په ځانګړي توګه په هغه ټولنه کې چې کلونه کلونه جګړه او تاوتریخوالی روان وي، دا د ټولنې فضا نور هم د تاوتریخوالي خوا ته بیایي.
نوموړی زیاتوي د علمي څېړنو پر بنسټ پر دې ټینګار کېږي چې جنایي مسایل دې له ځنډ سره مخ شي او نورو اړتیاو لکه ښوونې او روزنې او امنیت ته دې لومړیتوب ورکړل شي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګنی په یو پیغام کې ټولو مسلمانانو ته د سزا د عملي کېدو مبارکي ورکړې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې دریځونو پر وړاندې غبرګون ښودلی. مجاهد پر خپل ټویټر لیکلي چې لا هم ځینې هیوادونه او بنسټونه له افغانستانه دقیقه پیژندګلوي او تحقیق نه لري. هغه زیاته کړې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او څه باندې 99% خلک مسلمانان دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه چې پته یې azadiradio.com ده هلته هم وګورئ. ولولې د فیسبوک لاري موږ تعقیبولای شئ چې پته یې facebook.com ده او همدارنګه په ټویټر او انستګرام کې چې ازادي راډیو وبلټي کولی شئ هلته د ازادي راډیو خبرونه واوري او ولولې. اوس په یو بل موضوع راوخلو، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نتا محمد ندیم په خپل تاسو ترګندونه کې ویلي چې د بخښنې حکومت قوانین ظالمانه وو او په بشپړ توګه لغوه شوې دي. نوموړي د څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په یوه غونډه کې د علماوو ناستې ته په ننګرهار کې کړې دي. تفصیل به یې په دې راپور کې وورو.
په داسې حال کې چې طالبان خپل ټول قوانین له اسلام او شریعت سره سم ګڼي، خو تر اوسه یې خلکو ته کوم قانون نه دی تشریح کړی او نه یې هم خپل اساسي قانون اعلان کړی دی. تازه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د تیر پخوانی جمهوري نظام ټول قوانین ظالمانه بللي دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د علماو د غونډې په نوم جوړې شوې غونډې ته ویلي چې د جمهوري حکومت ټول قوانین لغوه شوي دي. د ندا محمد ندیم دې څرګندونې د خلکو او حقوق پوهانو غبرګونونه راپارولي دي. د حقوقو او سیاسي علومو یو تن فارغ چې نه یې غوښتل نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته هېڅ داسې قوانین نشته چې خلک ورنه پیروي وکړي. د ده په خبره طالبان هم خلکو او هغه کسانو سره چې په جرمونو تورن دي د تاوتریخوالي پرته کوم قانوني چلند نه لري.
نوز په افغانستان کې د ځنګل قانون چې هر چا هر څه وکړل بس هغه سی کوي، کوم مشخص قانون نه دی. دوی که څه هم ټینګار کوي چې مونږ اسلامي قوانین شرعي حکم مونږ جاري کوو، نو داسې څه نشته. اوس مهال مونږ ګورو چې اکثریت قضایا کومې پیښې کیږي مخکې دې چې په هغې باندې محکمه فیصله وکړي. امارات اسلامي کوم مسؤلین چې دي، دوی ورسره په همغه سیمه کې په خپل ډول باندې ورسره چلان کوي. دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. نو ښه به دا وي چې دوی خپل هغه کوم قوانین چې دوی وایي د ټولو مسایلو په اړه هغه باید مشخص او روښانه کړي.
د حقوقي چارو پوهه او د پوهنتون استاد شهله فرید وایي چې په افغانستان کې هغه مهال یو قانون لغوه کیږي چې احکام یې په ښکاره له اسلام سره په ټکر کې وي. د نوموړې په وینا د جمهوري نظام هیڅ یو قانون له اسلام سره په ټکر کې نه و.
هیڅ قانون در افغانستان وجود نه درلود.
په افغانستان کې داسې قانون نه و چې د اسلام دین سره په ټکر کې وي، ځکه چې کله مو د قوانینو پر مساوي دي کار کاوه، ویل مو چې په قوانینو کې باید د دین خاطر وکړي، ځکه چې موږ یو اسلامي هیواد یو او باید داسې نه وي چې د افغانستان اساسي قانون د دین احکام سره په ټکر کې وي. د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام دین سره په ټکر کې وي. نو که دوی د اساسي قانون یو ماده هم
دا غلی فرید په وینا په اساسي قانون کې هیڅ ماده نشته چې نجونې له ښوونځي منع کړي، فردي خپلواکي سلب کړي، د ټولو خلکو حقونو ته درناوی ونه شي او یا هم څوک د نظر د وړاندې کولو حق ونه لري. هغه څه چې طالبانو په خپله نږدې شپاړس میاشتنۍ واکمنۍ کې په مخالفت کې عمل کړی ده. ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ویان نظر هم ولرو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر ندا محمد ندیم مخکې تر دې هم جنجالي څرګندونې کړې دي. هغه تېره اونۍ په هرات کې یوې غونډې ته ویلي وو هغوی چې په تېرو شلو کلونو کې ډېر ماینونه چولي وي مخکښ کسان دي. څه موده مخکې هم د نوموړې یوې ویډیو په ټولنیزو رسنیو د خلکو غبرګونونه پارولي وو چې پکې ویلي وو د نجونو درس ویل بهرنی فرهنګ دی او د امان الله خان او ظاهر شاه د واکمنیو پر مهال افغانستان ته راغلی دی.
ستاسو له پیغامونو
په افغانستان کې آزادو راډیو نشرات بندې د موږ پیغام بره راست نصر کوي. فیسبوک د لارې نه وي، انټرنیټ د لارې نه وي. شرور مونږ جا افغانستان کې ډېر په غټو ستونزو کې یو. مونږ د تیر نظام عسکر یو، سربازان یو، قومندانان دي، دا ټول په ستونزو کې بند پاتې دي. او کوم چې جنرالان وو، کوم چې هغه وو، هغه ټول وخي دي. مونږ د سربازانو غم دي وخوري او زیادې وته وټکي چې دې ځای ته راشي چې مونږ وباسو. دا په نړیوالو ته دی مونږ پیغام برې راس ورسوي نشر کړي. افغانستان کې آزادو راډیو نشرات هم بند کړي د دې لپاره چې دا پیغام نشروي.
لغمان ادر ته پیغام پر دم دلته آزادی رادیو کار نه کوم غواړو چې آزادی رادیو را تفعل کی. لغمان اړوند مسولینو ته دا پیغام پر دو چې موږ ته آزادی رادیو برته جوړ کې ورته د نشرات را تفعل کی. دلته آزادی رادیو نشرات کار نه کی. آزادی رادیو د تل ژوند دی، امریکا د تل ژوند دی.
ولایت د لارام د ولسوالۍ سیمه زبتر ته پرې شې دي. د ارڅو نړیوالې مرستې چې راځي دا مستحق خلک چې دغه سپاتېږي. نو هیله مو ده چې دا موږ پرې نه ږدي. دا پلا په جنګو په سایه کمربند په سایه کې مو سختي وګاللې او موږ دغه سپاتېږو. هیله مې ده چې دا زموږ غږ ته نړیوالو تر مسو پورې ورسوي.
په دې خپه یو چې ستاسو راډیو په افغانستان کې د ایم بت سپو باندې بنده شوې ده. خو یو څه هیله تاسو څخه کوو چې دا کوم میلمانه چې تاسو میلمنه کوئ، دونه خواهش دغه ده چې د عفت کلام وساتي. یعنی ستاسو په خپرونه کې د مخکښو ښځو په پروګرام کې یوې ښځې خپله امارت اسلامي کارکوونکو ته د سپي لقب ورکوي. نو دا څه کارونه باید ونه شي ستاسو د راډیو له لارې؟ څوک چې دا کوي باید مخنیوی وشي.
سلام علیکم آزادی رادیو ته دا پیغام دی چې دما پیغام نشر کوي. دلته په هلمند کې چې دا کومې مرستې ویشه کېږي وروره، خوارو غریب ته چندانې رسېږم نه، کار پر وابسته هم دی. چې څوک ورته وایي دا مامورینو ته چې زه مسکین یم ستړی یم، نو موږ خو ستړي یو ډېر، چې ورته وایي د سړي سره یې نه مني. او که چات وایي وروره هغه څوک نور خلک هغه وابسته والا چې هغه خپل یو دوست قریب ورته راکشي، چې نو موږ چاره یې څه نو دغه مامورین هم په دغه کې یو څه ملامت دي. دغه دا مامورین دي سره فکر د ځان سره ووایي چې مسلمان ورته وایي زه مسکین یم، خامخا د شاله نه ورته وایي، دا زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام علیکم.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201. شمیره بیا تکراروم 00420211420201.